السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یبه بجې شوې نن د خالی ورځ او 2015 کال د جولای 6 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. 19 پروګرامونه هم لرو او تدې سره سره به یو شمېر نور رپورټونه هم واورئ، خو لومړی زموږ همکار اسرار عالم مومن خبرونه اورو.
ستړي مشروم بیا د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان پیپلز ګوند ویلي دي چې د ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړې چې په ملک کې یې بدترینې مارشل لا وې لګولې وي. په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې سرکاري ودانیو ته نقصان رسېدلې او د یو نوي راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترګریزو حملو کې وژل شوي دي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دي چې د ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د هیواد په پوز او پوځي مشر جنرال اهل شریف نه، بلکې په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړي چې په ملک کې یې بدترینې مارشل لا لګولې وي. پرون په اسلام آباد کې د آصف علي زرداری لخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د روژه ماتي ډوډۍ ورکولو وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د پیپلز پارټي سینیټری شیر رحمان ویل
جنرل راحیل شریف کو تو بہت
داوی پیپلز پارٹی کو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب عزب اپریشن هر وخت ستاینه هم کړی. نو آصف علي زرداری سے دومره غلطه خبره نه ده کړې. دا خبره په غونډه کې هم شوه چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړې، موږ د هغه جنرالانو خبره کوو چا چې په خپله د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ته راتلل غواړي.
آصف علي زرداری پرون مخام رسول هغه د زیاتره سیاسي ګوندونو غونډه را بللې و چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زرداری سره د چهارشنبې پر مخام کېدونکې ملاقات له دې قبل وځنډولو چې زرداری د نهې په ورځو خپل وینا کې پر پوځي مشرتابه سخت انتقاد کړی و. وزیر اعظم د نوموړي دغه وینا نامناسبه بللې وه. په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشن او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسېدلی. پرون د خیبر پختونخوا په 400 سوابي او نورو یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشالډو ته ویلي دي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې 60 پورې بجلی نه وي. په یادو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد هم کړی. بلخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مرکزي حکومت ته دړکه ورکړي چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه دې هواره کړي، ګینې پر ضد به یې احتجاجي تحریک پیل کړي. بلخوا د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت ثابت شیر علي نن ویلي دي چې په ملک کې 15,000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي، ولی ضرورت 21,000 میگاواټه ته رسیدلې. د په خبره دوی هڅه کوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ کابو مومي. د امریکا د اوریګان ښار یو پخوانی چارواکی چې یو ترګر ته یې پیسې ورکړې وې، پرون ورته د څه باندې 9 کالو د قید سزا واورول شوه. ریاض خان د فروری په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه ترګر سره یې مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې یې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 10 کسان وژل شوي وو او په لسګونو ژوبل شوي وو. نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. پر دې موقع په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالی کمشنرۍ ویلي دي چې دوی په دې ملک کې افغان کډوالو سره اوږه اوږه ولاړ دي. د کډوالو نړیوالې ورځ په مناسبت سره پرون په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویاندې جبریات ترین مشال ډوته ویل
نن روز دا پارا موش دا کم اغوان مهاجرین اغل دا نو اغل دا پارا موش دا یو شنی یو ایونٹ کو اور دا ایونٹ دا شه دا پارا کو که موش اغل غم کی موش اغل سر و لادو
د یونیچار یو کلنی راپور چې د ورځې مخکې خپور شوی پکې راغلی چې د 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خلک بې کوره وو چې شمیرې نږدې 6 کروڑ وه. د افغانستان د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سما د انتخاباتو تر وخته غزیدلی. افغان ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي ویبپاڼه خپور شو ویلي دا پریکړه چې موجوده پارلمان به دوام لري د دولت له درې ګونو قواو سره تر مشورې وروسته شوی. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی امنیتي او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي. وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د یو نوی راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3000 انسانان په ترهګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3500 ترهګریزې حملې شوي چې زیاته برخه یې اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړي. د 2014 کال په سلو کې نږدې 80% حملې په افغانستان، پاکستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو کې ترسره شوي دي. ویکیلیپس ویب پاڼه وایي د سعودي عرب د څه باندې 1500 سفارتي اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دي. دې سایټ په 2010 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي شاوخوا 6000 اسناد یې چې په عربي ژبه وو له مخکې خپاره کړي دي. د دې اسنادو د اصلیت په اړه کره معلومات نشته، خو ویکیلیکس د دولتي اسنادو د خپروي اوږده سابقه لري. او د هندوستان په ممبئی ښار کې د ناقصه شرابو سکلو لوجې د مړو شوو کسانو شمیره 68 تر رسیدلې ده. د روانې میاشتې په 13 نیټه د ممبئی په یوه غریبه ولسوالۍ کې یو شمېر کسان وروسته له هغو بیمار شو چې زهریله شراب یې وسکل. پولیسو نن ویلي دي چې د شرابو کاروبار کوونکي 6 مشکوک کسان یې نیولي دي او ترې پلټنې روانې دي. په هندوستان کې په غیر قانوني توګه د تیارېدونکو شرابو څخه د خلکو مړه کېدل عادي خبره ده، ځکه چې غریبانان د قیمتي شرابو د اخیستو وس نه لري. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زمونږ د همکار اصرار علمومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان د پیپلز ګوند مشران وایي د دوی د ګوند مشر آصف علي زرداری چې کومې خبرې کړې وي هغه د پخوانیو پوځي مشرانو په اړه وي. بلخوا څېړونکي وایي
پاکستان سیاست کې د فوج چې کوم رسوخ او اثر او کوم لاسوهنه ده هغه خو د تېر یو کال کې بې انتهایي شوی.
د خیبر پختونخوا په یو شمېر برخو کې خلکو د بجلی د لوډ شډنګ خلاف مظاهرې کړي.
په 24 ګنټو چې مشته صرف 2 ګنټې بجلی راکوي، تقریبا د 22 ګنټې چې کوم د دغه عمر مو د لوډ شډنګ ده، په نیمه ګنټې چې 3 ویتې د موږ بجلی هم ټپ کیږي.
او 19 پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو او ریدلې مهیروي.
دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی، یعنی کڅوک دیني علم وايي د ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، د ضرورت نه لري چې طب زده کړي.
د مشال سره واوري سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ویلي د دوی د پارټۍ مرستیال مشر آصف علي زرداری چې د پوځ په اړه کومې خبرې کړې وي هغه د اوسني نه بلکې د پخوانیو پوځي مشرانو په اړه وي. دا خبره پرون د دغه ګوند مشرانو شیری رحمان او قمر زمان کایرا په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند لخوا سیاستوالانو ته د روژه ماتي د روټۍ وروسته خبریالانو ته وکړل شوه. د پوځ او پیپلز پارټۍ ترمنځ تاوتریخوالی له هغې وروسته پیل شو کله چې آصف علي زرداری د تیرې نهې په ورځ دړکا ورکړه چې د دوی پر ضد د سپکاوي عمل ودرول شي. ګیلینو د پاکستان له جوړېدو راهیسې بیا تر ننه پورې به د جرنیلانو په اړه خبرې وکړي چې پوځ به یې په صفایي ورکولو ستړی شي. نور تفصیل له اسلام آباده د ریاض موساخیل نه اورو.
د پخوانی صدر او پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمین آصف علي زرداری لخوا د سیاسي مرستیال ګوندونو د مشرانو په درناوي کې د جمعې په ورځ د روژه ماتي بندوبست کړی شوی و. دغه روژه ماتي کې د مسلم لیگ، کاف، متحده قومي موومنټ او عوامي نېشنل ګوند نمائندګانو ګډون وکړو او وروسته پکې مولانا فضل الرحمن هم شامل شو. د غونډې رستو میډیا سره خبرو کې د پیپلز ګوند غړو شیری رحمان او قمر زمان کایره وې پیپلز ګوند تل د ادارو احترام کړي او غواړي ټول ادارې په خپل خپل دایره اختیار کې کار وکړي. د شیری رحمان وینا وا
جنرال راحیل شریف کو تو بہت معتبرانہ نظر سے پیپلز پارٹی دیکھتی
دا وی پیپلز پارٹی کو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب عزب اپریشن هر وخت ستاینه هم کړي. نو اسف علی زرداری سه دومره غلطه خبره نه ده کړي. دا خبره په غونډه کې هم شوه چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړي، موږ د هغه جنرالانو خبره کوو چا چې په خپل د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ته راتلل غواړي. دا یادونه ده چې څو ورځې وړاندې د پیپلز ګوند شریک چیرمین اسف علی زرداری خپل یو تقریر کې ویلي وو چې ادارې دې موږ په کلار پرېږدي، ګنی موږ هم په سویلو مجبور شو او دا چې سیاسي ګوندونو او مشرانو د دې ملک د پاره قرباني ورکړي او دوی بدلته پاتې وي او د ادارو مشران صرف د دریو کالو د پاره راضي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس پښتنه دادا چې د آصف علي زرداری د وینا وروستو چې اوس د دغه ګوند مشرانو شیری رحمان او قمر زمان کایره کوم وضاحت ورکړي، دغه تا کارپوهان څنګه ګوري؟ زموږ همکار عبدالحی کاکړ هم دغه پښتنه په امریکا کې میشت د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر تکینا پښتلی ده.
رحمان بیبي چې کوم خبرې وکړي او کایره صاحب هم ځینې خبرې داسې کړي دي، هغه دا ښکاري چې لږ پیمانی پکې راغلی د پیپل پارټي کې یو تنهایی پیدا شوې ده. غي د پاره خصوصا چې کوم کار میاسر نواز شریف چې د پاکستان صدر اعظم دی، غي وکړ ورسره چې یو ملاقات د انډیا او هغه ملاقات اونه شو د ولسمشر پخوانی ولسمشر زرداری صاحب او میاسر نواز شریف په منځ کې. نو زما خیال دی چې پیپل پارټي کې دننه کسان داسې دي چې هغوی دا غواړي چې زرداری صاحب د دې نه بیک آف شي پشاشی په دې موجوده وخت کې.
خاص ډاکټر تکی صاحب، آصف علي زرداری د پاکستان ولسمشر هم پاتې شوی دی او ډېر پرګمیټک یعنی عملی سیاست کولو باندې ډېر پوه شي، د ده داسې خبرې کول او بیا وروسته پر شا کېدل دا یو حکمت عملی کېدلای سي یا لدا دا خبرې وسوي د صبر پیمانه ډکسوي په خپل ځنن سیاست کې؟
حقیقت دا دی چې سیم کې کوم کیسه روانه ده او ځکه چې کوم مسله تر روانه کړې ده، خو بالکل پیپل پارټي او ام پی ام لکه پوزي تر اوستي. نو فاسوان مثلا کوي چې تنگ آمد بجنګ آمد، نو غي بالکل دې ته مجبور شو چې دا ښکارا خبره غي وکړه. څنګه چې تاسو وایئ ډېر کول کسٹم اورډر کمپوز دسې غي مستقل مزاج اورډر میانه راو غونډه کې کس دی، خو بهرحال اخر انسان دی او سیاستدان دی او یو پارټي چلوي یو حکومت چلوي، نو دې ته مجبور شو. داسې په پاکستان سیاست کې د فوج چې کوم رسوخ او اثر او کم لاس وهنه ده، هغه خو د تیر یو نیم کال کې خود ډېر زیات بې انتهایی زیات شو.
د دله خبرو زه تاسو څنګه اخلي چې آیا چې کومه خبره شیری رحمان او قمر زمان کایره کوي هغه رښتیا هم د پویناو کې شامل نو یا د اشاره اخ طرف ته نو؟
زما خیال دی اوس لکه یو بانه جوړی ورته یو اکسکیوز جوړی. ما د زرداری صاحب سره تقریر ډېر په غور سره ووره دوه یو دوه پیرې مې ووره دوه. نو زما داسې نظر دی چې هغوی بنیادي اعتراضات چې کوم وو هغه د رینجرز او د کور کمانډر کراچی هغوی چې کوم یو دو تقریرونه کړي دي، یو بیان او یو پریس ریلیز دی غالباً او بیا په یو اپیکس کمیټي کې خبره شوې ده، نو هغوی په حق له هغوی کولې. خو چې کوم د درې کال موده هغه یو ریفرنس ورکړو چې ستاسو موده درې کاله ده او موږ خو مدام دلته یو، نو هغه خو بغیر د فوج د سر لخکر نه بل طرف ته اشاره نشي کېدی.
اوس چې کومې خبرې قمر زمان کایره او شیری رحمان کړي دي او کوشش دی چې دغه خبره روغې جوړې ته بوزدي، ستاسو په خیال باندې فوج ته به د دې خبرې د منلو وړ وي یا قانع کوونکې به وي او دا خبره به ختمه سي؟ نوره
بس ما ته ښکاري چې فوج ته دا اندازه شوې ده چې پیپل پارټي ډېر کمزورې پوزیشن کې دی او خصوصا چې د غي کومه تنهایی ده، نو فوج به دین نور فائدہ اخیستل غواړي. ما ته داسې اندازې لګي چې سند کې د سند صوبه کې نورم به حالات خرابېږي. د فوج دوه متنه نظر دی، پسند کې یو خو ام پی ام کې دنه یو بدلون راوستل غواړي او الطاف حسین صاحب لره کول غواړي. دویم د پیپل پارټي حکومت ته جټکا ورکول آیا غي به اسمبلی کې دنه دا کار کولی شي ماته څه نخ کاری نو غي به پر د گورنر راج نور دسه دسه نیم پارلماني غونته کې هر به به یې غي استعمالې ما خیال دی چې دې خبرو سره د روغې طرف ته دا کیسه نه ځي کېدی شي چې یو هفته یو نیمه درې میاشتې لپاره دا کیسه لږ کلار شي خو دا بیا سر راپورته کوي.
مدرسې پوسنی قصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو خاورونو کې د جمعې په ورځ د بجلی لوډ شډینګ خلاف مظاهرې شوې دي. پر دې وخت ځینې خلک ژوبل شوي هم دي او ودانیو ته زیانونه هم رسیدلی دي. احتجاج کوونکي وایي د وزیر اعظم نواز شریف له لوري پروژه کې د لوډ شډینګ نه کولو پر حکم عمل نه کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت د ډکه ورکړې چې که ستونزه حل نشوه نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوث په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا په 400 ثوابي مردان پیښور دل ټانک او یو شمیر نور برخو کې 13 ورځ د بجلی د لوډ شډینګ په ضد په مظاهرو کې ځینې سرکاري املاکو او د بجلی تنصیباتو ته زیان رسیدلې دي او د 400 یو اوسیدونکو عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل
لوډ شیډنگ ډیر زیات دی. بس ټول ورځ کې دغه دوه نیمې درې ګنټې بجلی هم بس نه راځي. ځي پنځه منټه راشي پنځه منټه بیا نه. حکومت خو لکه دا وایي چې روژه کې به لوډ شیډنگ ختم شي رمضان کې. که نه چار سده کې اوس لکه پرون ډېر دغه عوام روتي وو بیا به کې لکه پولیس هم راغلي وو ډېر خلک یې بومتل بجلی جلوس یې کړی وو بجلی باره کې هغه کې بس خلک بیا روان شوي وو د یو بل باندې سرونه مات کړي وو ډېر دغه نواري شوي کړي.
په ثوابۍ کې هم 13 ورځ په شوي اډه او وړوکي لاهور کې د لوډ شیډنگ په ضد په مظاهرو کې د بجلی د محکمې دفترو او د ضلعي انتظامي دفترو ته زیان رسیدلې دي. او د شبقدر یو ځای خبريال مرید مومن مشال ریډیو ته وویل چې په شبقدر کې پرون د روزماتې نروستو د بجلی یو گریډ سټیشن ته زیان رسیدلې دي.
مختلف علاقو میں سے کم نے خلق روتی ہوا اور احتجاج کے کم میں بے اوران کو اگر طرح سے کم نے گریسٹیشن کے سم رہو اگر اللہ سے کم نے بعض عملہ کو اگر اللہ سے کم نے نقصان ہو رسید اور لگا بے پکی پولیس کاروئی مکان سی بیا سم پکی استعمال کو سیلنگ گم بکی وہ شو اور زین کسان ہم سے کم نے پولیس گرفتارہ کری دی.
بلی خواتا دا خیبر پختنخوا دا اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیگر پا یو خبری کانفرنس کی ویلی دی چی دا بجلی محکمہ دا وزیر اعظم میا نواز شریف په احکاماتو عمل نه کوي او که د ګل د ورځې پورې وفاقي حکومت د لوډ شیډنګ ستونزه حل نه کړه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک پیل کړي. په خارونو کې دي د شپږو ګنټو نه او په کلیوالو سیمو کې دي د اتو ګنټو نه زیات لوډ شیډنګ ونه کړی شي. که د بجلی د لوډ شیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلې شوه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي. یو اړخ ته وزیر اعظم احکامات ورکوي او اعلانونه کوي او هم په هغه ورځ د هغه د احکاماتو نه مخ اړول کیږي. خو بلې خواته د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي نن د پېشمنۍ په وخت په فیصل آباد کې د بجلی د کمی په ستونزه په هنګامي غونډه کې ویلې دي چې د بجلی ضرورت 21000 میگاواټو ته رسیدلی دی او د بجلی موجوده پیداوار 15000 میگاواټه دی او دوی هڅه کوي چې د بجلی د کمی په ستونزه قابو وموندلی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او هم په دې اړه راځو اوس یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې هم د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف نن خلک لارو کوڅو ته راوتي وو. دوی هم شکایت کوي چې په سلی رشتو ګنټو کې ورته یوازې دوه ګنټې بجلی ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نورو.
دغه خلک وایي لکی مروت خاریو او کلیوالو سیمو کې په ټوله ورځ کې یو سات بجلی په وقفو وقفو کې هم نه مومي. د احتجاج یو ګډونوال ندیم خټک وایي د سختې ګرمۍ نه هر څه وچ شوي.
نورنګ چې څومره تحصیل دا په ټول تحصیل چې د بجلی دا پوزیشن ده چې په 24 ګنټو چې موږ ته صرف 2 ګنټې بجلی راکوي، تقریبا د 22 ګنټې چې کوم دا په موږ باندې لوډ شیډنګ ده، په نیمه ګنټې چې درې ویتی د موږ بجلی هټ ټریپ کیږي، نو دلته نه پرشر پمپ چلیږي، نه ټوبل چلیږي، چې متو چې هم وبونه ملويږي، په کورونو چې هم وبونه ملويږي. نو رمضان هم دا بچی تکلیف مند دي، بیماران ته تکلیف مند دي. نو اخر موږ څه وکړو؟ نو موږ خو دا مجبوري ده چې موږ بروزو، خو خامخا به روډونه بلک کوو، ګیراو جلاو به کوو، دا
د لاریون یو بل ګډونوال سجاد خان وایي لکی مروت مختلفو سیمو کې دغه مشکل جوړ شوی او سخت تنگ شوی، لہذا سحر نه احتجاج پیل کړ.
اصبا جنر واتیو جو دوپ سو پر چې پیسې راسیږي نه کنا مولا وفي حکومت نه دای غدا چې ماترا بغرانی کې دوه مولا ضروری دغه.
د لکی مروت سیدون کې شاکر لاوای حکومت چې اعلان وکړ چې روجه کې به بجلی بحالوي، نو دا دوی تیار بجلی هم غیب شوا.
ولډیج به کی زیر د شپه نه چلای د بیل ماکینه خو پرز دوا چې وزیر اعظم ته ویلا نو چې بجلی لو ټریننګ به ختم شي، ولډیج به کوی بس مور کاند را پرې وته چې مو هغه ورکتل.
د بجلی د غلوډ شیډنګ لکی مروت تر سنگ بنو اف ار بنو او خو او شاسیمو کې هم د خلکو په وینا تر شلو ګنټو اوړې دله. خو دا وابډا محکمه چارواکو نه مو چې و پختل، نو دوی وایي پروژه کې یې لوډ شیډنګ کم کړي او نور هم کوشش کوي چې زیاته سپلای وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د گورنر هاوس لخوا خوره شوې و خبر پانی تر مخه گورنر سردار مهتاب عباسی لخوا د ټولي قبایلی جنسو د بیوسه کورنیو لپاره د وړو روزګارونو شروع کولو لپاره بغیر د سوده د لسونه تر 500,000 روپو پورې د قرضو سکیم اعلان شوی دی. په دې لړ کې پرون ماښام گورنر هاوس کې یوه غونډه هم شوې ده چې پکې د دغه پروګرام مشر او د فاټا سره تعلق لرونکو پارلیمنٹرینز ګډون وکړه. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا گورنر هوس لخوا خورشی خبر پانه کې ویل شوې دي چې د ټولو قبایلی ایجنسو بیوسه نارینو زنانو او هنرمند ځوانانو لپاره د اخوت نوم سکیم دلاندې د بغیر سود قرضو پروګرام شروع شوې دي چې به کولی شي چې هر یو قبایلی چرچا وسنوي د لسونه تر 500,000 پورې بغیر د سود قرضې اخیستل شي او خپل وړ کاروبارونه پی شروع کولی شي. خبر پانه کې ویل شوې دي چې بیګا نا وخت شوی ماخام د غونډه کې گورنر خیبر پختونخوا او د قبایلی ایجنسو د پارلیمنت غړو نه علاوه د دغه پروګرام مشر هم ګډون وکړلو. دا خبر پانه تر مخه دا خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلي دي چې قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د ترهګرۍ په ضد جنگ او بیا د هغې وروستو پوځي عملیاتو ډېر زیان رسولی دي او په دې قرچو دوی کولی شي چې ځان لپاره واړه روزګارونه شروع کړي. دا غونډه کې برخه اخیستونکي د قبایلی جنسینه د ان او سلوختم د قامی اسمبلی غړی قیصر جمال مشال لیډو ته په دې حق لوویل
چې دا خو یو انتهایي غریبو خلکو له ملاویږي که تاسو وګورئ. داسې خلک وي یا زنانه وي چې هغه کونډې شوي وي، هغوی پہ ځان له مشین واخلي، ګنډلو سلائی میلے سے کار شروع کی، یا داسې مزور خلق چې هغوی په کور کې ور کوټه غوندي دکان واچي، دا وړه روزګار حوالے سره دغه قرضی دی. گورنر صاحب پہلا چې کم نه 50 کروڑ روپے دی لپاره منظوری وکړه، دا به اوس په دې خلکو کې تقسیمیږي.
قیصر جمال زیاتوي چې د ملک څومره هم بینکونه دي، هغوی قبایلو ته یا هو قرضې نه ورکوي یا د سود په غټه شر باندې دوی ته قرضې ورکوي، نو ځکه د دې سکیم لاندې به ډېر قبایل ګټه ترلاسه کړي.
کم نور بینکونه دي په ټول ملک دو قرضې ورکوي، خو د فاټه خلکو له دغه بینکونه نه ورکوي. په فاټه کې داسې خلک شته دي چې هغه ډېر سخت ضرورت یې راشي، او بیا بدقسمتۍ نه داسې خلک هم شته چې هغو په دې باندې ډېر غټ لیول باندې سودونه اخلي. نو که چېرې دا یې وخت کامیابه تجربه وشي، نو کم از کم هغه تلم کېدی شي مله یو آسانی جوړه شي. دا د ټولو قبایلو دپاره ده.
بلخوا د قبایلي سیمو اوسیدونکي د ګورنر لخوا دا ګام ستایي او وایي چې ټول قبایل دا وخت د بیکورۍ له وجې سختو ستونزو سره مخ دي او چې سلک ډېر کاروبارونه د دوی یا د دوی د مشرانو هم هغه ټول تباه شوی دي. اودین علاوه جترز د کوونکو هم د خپل مشرانو د روزګارونو د خرابېدو لوجه سبقونه هم پری خو دي. په پیښور کې زده کړه تر لاسه کوون کې د شمالي وزیرستان خان بادر په دې خلوای
پدې ټیم کې یعنی چې دا کم حالات کې د فاټا خلک در بدر دي او د خپل جنګونو بهر دي نو دا کم اعلان شوی دی وړي کړی بلا سود بای دا ډیره ښه خبره ده ټول نه غټه خبره ده چې بلا سود دي نو زمما په خال دې ته بهر کته ولې بالکل اهمیت هم ورغی خو دې وو کې چې دا اعلان حقیقتي زمما په خال فاټا قبایل دي مې تاثیر شوی دي راهي کاروبارونه تابع شوی دي ډیر خلک ودا دي نه فائدہ وای
په خبر پانه کې گورنر دا هم ویلی دي چې قبایلی سیمه زیاتره د وسلوالو څخه پاکګړې شوې ده او ډېر زر به د نوو کارخانو سره سره نور ماشي هلې ځلې هم په ټولو قبایلي جنسه کې شروع کړی شي چې وسره به نه یوازې په قبایلو کې بیروزګاری کې کمی راشي بلکې قبایل به پرمختګ هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد ضرب اعظم پوځي عملیاتو یو کال د جون په 15مه پوره شو. د کارپوهانو په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې هم متاثر شوې دي او دا رنګ دوی وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د دغه زده کوونکو راتلونکي کال به هم ضایع شي. خو ځینې بیا وایي یوازې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له وجې نه بلکې د کله نه چې په قبایلی سیمو کې طالبانایزیشن شروع شوې له هغې وروسته دغه لته د تعلیمي هلې ځلې متاثره شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د اصرار علمومن نه.
په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې د څه باندې 43,000 زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوی، خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داوړ دغه شمیره زیاته خای وای
یو لک نه زیات سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي د دابه تعلیم شوی دي د تیر یو کال نه باندې کې به تاسو وګورئ چې څوک پر رکشه چلاوي، څوک پر اشن تپ کترونو ته ولاړوي، څوک په بیروزګار ناست.
بلخو د رزمک ډیویژن نو درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړی شوي د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې 116 سکولونه بند پراته دي. استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کېږي چې سکولونو ته ولاړ شي. د رزمک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وایي
خپل بچیان دي، خپل کلی دی، خپل وطن دی، خپل بچیان و تیارې ته نه چي په دامې خوښېږي ویل کې تعلیمي نه کړی وایي. یعنی ایسره ونی افسوس خبره ده چې کیما مکمل یې هره ویستو زونه هیڅ تقدر جام سمې په خپل ای او صاحب په دغه دي تعذر شه په ټکی یو خبره کاغذ نه لسی نه ویستو زونه قادر کو نه مش په بودی خپل کې داسې نه تي کې چې اسون تیار ورو کو سکول نه بودوي خو کرفي ویار او سکول نه پکر کې شنه بودی.
خو شمالي وزستان سره تعلق لرونکو لیکوال محسن داوړ وایي یوازې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له وجې نه بلکې د په خبره لکل نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوی له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی.
یغه د کوم تعلیم بخي څخه خاتم شو په کرفي بو او کله به طالب په باندې ولا کله کله به فوټ په باندې ولا کله زکه چې کوم شی درو هغه نه فارم کیم شوی به کله هغه په باندې ولا کله سک منو نه ورته نه خپل هاي سکول او پندرم تا شو د ګلز د کورا هغه چې په نه بونه قبضا وکړه بلډینګ یو نه مولوا هغه امانې نه خارج کړل هغه بارا لغه شای قبضا شو هغه قبضې سره د ځنکې تعلیم هغه نه بڑا باندې ځنکې تعلیم خدا او چې دغه دوه درې سکولونه چې ټیم په آرمي کمپ نه وي هغه چې په کله دا وکړه چې طالبونه به نام وکړي سکول ته وړ کې نه راځي هغه نه بعد وړ کې باندې تعلیم باندې شو.
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس چې د دوی په خبره لپامه د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي ل دې سره په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره لپتونو سره د نظم اداري مرستیال مشر فرمان خلجی ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډیره جدي پاملرنه کړې او د په خبره دوی په کیمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دي او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو استادان پکې خوونه کوي. خو خبريال احسان داوړ ل دې سره اتفاق نه کوي او وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د شمالي وزیرستان زده کوونکي به په راتلونکي کال کې هم له زده کړو بې برخې پاتې شي.
او یو کال خو میس شو ماته لاګي چې په نږدې موده کې ماته نه لاګي چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي. اوس خبره دا ده چې حکومت خو چې څومره زموږ معلومات دي یا څومره د چارواکو سره زموږ خبره کوي داسې هلته انتظام هېڅ انتظام نه ده شوی چې هلته به خلک لاړ شي د ځوانان چې کم به تعلیم شوي دي د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاري شي.
دول زیاتوي په شمالي وزیرستان کې که زده کوونکي د یوې سیمې دي نو استادان یې د بلې سیمې دي نو د په خبره تر سوچ ټول کډوال خپل کورونو ته نوي ستنه شوی، نو تر هغه په سکولونو کې تعلیمی عمل نشي شروع کېدی. خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمی نیټه نه ده خودلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روان یو سات کې 219 پروګرامونه مدرسې په اوسنی اثر کې او د نړۍ رنگونه لرو اوریدل یې مهیروي. د ماسپخین یو نیمه بجا شوې ده. لومړی لن خبرونه د اسرار عالم مومن ناور.
د پاکستان پیپلز پارټي ویلې دي چې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د هیواد په فوځي ادارې او د دې پر مشر جنرال احی شریف نه، بلکې په هغو پخوانیو فوځي جنرالانو نیوکه کړې دي چې په ملک کې یې بدترین مارشل لاوې لګولې وي. دا خبرې د یاد ګوند سینیټر شیر رحمان پرون سره هغو کړې چې زرداری د سه شنبه په ورځ په خپل وینا کې پر فوځي مشرتابه انتقاد کړی وو. په خبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشن او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلی. پرون د خبر پښتونخوا په 400 سوابي او نورو یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشالې ته ویلي دي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې 60 غنټو پورې بجلی نه وي. د یو نوی راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د بنسټ وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3500 ترګریز حملې شوي چې په سلو کې نږدې 80% حملې په افغانستان، پاکستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو کې ترسره شوي. البته د رپورټ له مخې په پاکستان او څو نورو هیوادونو کې د وسلوالو فعالیتونه کم شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سمه د انتخاباتو تر وخته غځېدلې. افغان ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوریت پر رسمي پاڼه خپور شو، ویلي دا پریکړه چې موجوده پارلمان به دوام لري د دولت له درېګونو قواو سره تر مشورې وروسته شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیل لره چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به تری لري شي، بیا هم د نړیوالو ترګړو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی. د هندوستان په ممبئی ښار کې د خراب شوو شرابو څښلو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 68 ته رسېدلې. او ویکیلیکس ویبپاڼې وایي د سعودي عرب د څه باندې 1500 سفارتي اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دي.
اوس هم وخت شوی د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اوریدلی شئ. جوړونکی ګل ایاز دی.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور خبرونو په شان په نننی پروګرام کې مدله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی ادارې ناسا په مستقبل کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لګولو لپاره د هیلیم پوکڼې تجربه ناکامه شوې ده. دا تجربه د امریکا په هوایی ریاست کې شوې ده. په دې کې پوکڼې کې په تجرباتي بنیادونو د تشتري په شکل کې او وزن پکې ایښودل شوی وو. خو د منصوبې مطابق دا تجربه ځکه ناکامه شوه چې په وخت باندې پیراشوټ خلاص نه شو. د ناسا ساینسدانان هیله لري چې د دې تجربې له لارې به د ستور مزلو مریخ سیارې ته د لیږلو لار هواره شي. دا خبرې د ناسا ویان کیمبرلی نیوټن د یو ایمیل له لارې کړې دي. په دې تجربه کې دا کوشش شوی وو چې د اواز رفتار نه زیات چلیدونکې ګاډي چې کله د مریخ فضايي حدود کې داخل شي نو د هغې رفتار به څرنګه کم کړل شي. تیر کال هم ناسا دغه شان یوه تجربه کړې وه خو ناکامۍ سره مخامخ شوی وه. ناسا وایي چې تر 2013 کال پورې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیږلو اراده لري. د برتانیا سټریټفورد شایر کې یو زده کوونکی د سکول د کار پر وخت یو نوی سیاره موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې تر مخه 15 کلن ټام ویک په سټریټفورد شایر کې کلی پوهنتون کې زده کړې کوي. ویک په خلا کې د ملکی وی کیمرو د لارې معلوماتو جاج اخستو چې نظر یې په یو ستوري پریوتو. دغه ستوري له ځمکې نه 1000 کاله په مسافت کې پروت دی. داسې ویل کیږي چې دغه سیاره د مشتري سیارې هومره حجم لري. عمومی توګه استادان د ګرمیان په چټکانو کې طالب علمانو ته د کور کار ورکوي چې پکې مصروف دي. خو په اټلی کې یو استاد خپل زده کوونکو ته غیر نصابي کارونو کې د برخې اخستو کار ورکړی دی. د اټلی مارچی سیمې کې د سیکنډري سکول استاد سیزر کاټا په دې اند دی چې د ګرمیان په چټکانو کې طالب علمانو لپاره کار ده چې په غیر نصابي سرګرمیو کې زیاته برخه واخلي. سیزر کاټا خپلو شاګردانو ته 15 نکات ورکړي دي چې پکې د کور کارونه شامل دي. په دې فهرست کې زده کوونکو ته ویلي شوي چې وړي وخت راپاسي او د لمر رڼا چې کله راخیږي د هغې ننداره وکړي. د دې ترڅنګ په سهار کې د سمندر په غاړه ګرځېدل او په هغه وخت کې دا سوچ کول دي چې په ژوند کې له کوم شي سره زیاته مینه لري. سیزر کاټا دا هم نه غواړي چې طالب علمان یې خپل سکول کار په مکمله توګه هیر کړي، بلکې په دې چټیانو کې خپل مطالعه نوره زیاته پراخه کړي او نوي اصلاحات زده کړي. دی وای چې څومره زیات د شیزونو په اړه خبرې کوي نو دومره زیات به پرې سوچ کوي، او چې څومره زیات په شیزونو سوچ کوي نو هغه عمره به خپل ځان آزاد محسوسوي. د سیزر کاټا دغه فهرست په فیسبوک باندې خپور شوی دی او په زرګونو خلکو شریک کړی هم دی. زیاتره خلکو د سیزر کاټا فهرست سره متفق کاری. په فیسبوک یو کس لیکلي چې کاش زما استاد هم داسې وي. یو امریکایي تحقیق تر مخه کوم طالب علمان چې د پړای پر وخت د موبایل ټلیفون استعمال کوي نو هغوی مخکې خپل زده کړو کې ډیر کامیاب نه وي. تحقیق کوونکو دا خبره کړې چې هغه طالب علمان چې د پړای پر وخت په موبایل ټلیفون پیغامونه لیږي او یا لوستي نو د هغوی امتحاني نتیجې ښې نه وي. تحقیق کوونکي کوشش کوي چې د ټکنالوژۍ په دور کې څرنګه د طالب علمانو توجه آنلاین نه پړای په لور بوزي. په دې تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلی چې هغه طالب علمان چې د موبایل ټلیفون استعمال نه کوي هغوی ډیر په ښه ډول معلومات یاد ساتلی شي. د کمپیوټرو او موبایل ټلیفون مشهور کمپنی اپل د جون په 8 نیټه د سندرو نوې سرویس اپل میوزیک د شروع کولو اعلان کړی دی.
Apple Music, the next chapter in music, and I know you are going to love it. It will change the way that you experience music forever.
د دې ترڅنګ اپل کمپنی د غړو یعنی اپل واچ هم اپډیټ کړی دی. د اپل میوزیک سرویس د میاشتې مصرف په $9 وي. په دې سرویس کې سلرشت ریډیو سټیشن هم شامل دي چې یوازې سندرې خپروي. اپل کمپنی د کمپیوټر، میک او آی پیډ لپاره هم نوي فیچرز وړاندې کړي دي. په امریکا کې اپل کمپنی د شیزونو اخستلو لپاره اپل پی نظام معرفي کړی وو او دغه سرویس په برتانیا کې هم شروع کوي. اپل کمپنی وایي چې د جولای په میاشت کې به اپل پی سرویس په برتانیا کې شروع کړي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سان اندریس چې په کالیفورنیا ریاست کې په زلزلې جوړ شوی دی په لومړي نمبر دی. فلم سان اندریس تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $300 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سپای دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $100 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ان سیدیس چپټر 3 دی چې تر اوسه پورې د $300 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سپای په لومړي نمبر او په دویم نمبر فلم سان اندریس دی. بل خو د هند په باکس آفس کې فلم دل دڑکنے دو په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ویلکم ټو کراچی دی او په دریم نمبر فلم تنو ویڈ منو 2 دی چې تر اوسه پورې د 110 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د برتانیا سینما نوې فلم سفریګیټي لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په برتانیا کې د ښځو په حقوقو جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د 19مې پیړۍ په اخیری او د 20مې پیړۍ په لومړنیو کې په برتانیا کې ښځو د خپل حقونو لپاره مبارزه کوله. په هغه وخت کې واکمنو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي وو. دا لومړی فلم دی چې د انګلستان په پارلمان هاوس آف پارلمنت کې دننه عکس بندي شوی ده. دا فلم د اکتوبر په 28مه نیټه باندې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Women should not exercise judgment in political affairs.
If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure.
Vote for women! Fight for women! Go for women!
I consider myself more of a soldier.
As Mrs. Pankhurst says, it's deeds, not words, that will get us the vote.
We've identified weaknesses in their ranks. We're hoping one of them will break.
For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered, and ignored.
Punish those responsible, whatever way you can.
Mama!
All my life, I've done what men told me. Well, I can't have that anymore.
Took my love, took it down.
I incite the women in Britain to rebellion.
Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons?
The Hollywood mashhoor Marvel Yobel character Ant-Man ba د جولای په میاشت کې نمایښ ته فار وړاندې کیږي. په فلم کې خودل شوی چې پال رود د اینډ مین کردار کړی دی. په فلم کې مایکل ډګلس هم کار کړی دی چې پکې ساينسدان وي او د میګي په شان انسان لپاره سوټ جوړوي. دا یو اکشن فلم دی.
سکاټ، آی بلیو ایوری ون ډیزرووز ا شاټ ات ریډمپشن. دو یو؟
ابسولوټلی. واټ دو یو وانټ می تو ډو؟
I need you to be the Ant-Man.
Now, the suit has power. And these are your greatest allies.
Whoa.
When you're small, you have superhuman strength. So you need to know how to punch.
You want to show me how to punch? Show me how to punch.
That's how you punch.
You tried to hide your suit from me. And now, it's going to blow up in your face. Did you think you could stop the future? You're just a thief.
No, I'm Ant-Man.
Wasn't my idea.
پاتې خبرونه کې مو د هندي سینما مشهور اکټر د سلمان خان فلم بجرنګي بای جان لومړی ټریلر اوریدلی وو. د فلم بجرنګي بای جان نوې سندره سیلفی لے لے رے خبره شوې ده. په فلم کې یو وړو کې پاکستانی جنې د سو وجوهاتو له وجې په هند کې پاتې شي او مور پلار یې په پاکستان کې وي چې سلمان خان دغه جنې بیرته پاکستان ته لیږلو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم بجرنګي بای جان کې کرینا کپور او نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. دا فلم به د وړو کې اختر په ورځ نمایښ ته فار وړاندې کیږي. راځي چې د بجرنګي بای جان فلم نوې سندره سیلفی لے لے رے لږ شان واورو.
چل بیٹا سیلفی لے لے رے.
د هندی سینما مشهور اکشن اداکار اجے دیوگن نوی فلم دریشام لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې اجے دیوگن کیبل اپریټر وی چې خپل خزي او دوه لوریانو سره په گووا کې خوشاله ژوند تیروي، خو یو داسې پیښه ورته رامنځته شي چې د ټول خاندان ژوند ورسره یکسر بدل شي. دا فلم به د جولای په 11مه نیټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي.
میں تو صرف ایک چوتھی فیل عام آدمی ہوں جس کی ایک بیوی ہے اور دو بیٹیاں. یہی میری دنیا.
سمیر دیشمکھ، آئی جی میرا دیشمکھ کا اکلوتا بیٹا، 3 ہفتوں سے مسنگ ہے.
दो अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था।
नो गेट्स तालाब से रिकवर की गई, लेकिन समीर का कुछ हता पता नहीं।
हमारा बेटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया।
दे लाइंग महेश, एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन्होंने। आफ्टर ऑल वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है।
खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, ऐसे लगना चाहिए घर पे कोई नहीं है।
मैंने अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है।
अब हम क्या करेंगे?
अब ये खेल बन चुका है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं जो ना खुले तो ही बेहतर है। इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, फिर दुनिया उसे मतलब ही कहे या खुद गर्ज।
قدرمن اوریدن کو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
اوس هم 19 پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې جوړونکي احمد شاه اعظمي.
مدرسے پوسنی عصر دمشال ریڈیو پر اونی زخبرونه مدرسے پوسنی عصر کی مزه احمد شاہ اعظمی ہر کلے کوم د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای کول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسنی نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د مدارسو د 50 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. کتم د وسنی اثر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لار هواروي. خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخوانی دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولي دینی او عصري اړتیاوي ورپوره کولې.
هغه وخت نه یو سید نه کالجونه او نه سکولونه، بلکې یو تعلیمي اداره وه چې هغه ته مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و، قرآن اساس و، قرآن بیس و او نور علوم د هغه نه وتلي وو. نو همدغه وجه وه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول. ابن الحسن پیدا شو، خوارزمی پیدا شو، بوالسینا پیدا شو، ابن رشد الکندی، څومره فلسفیان، څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي چې هغوی دا پینداسې ساینسدانان پیدا شول چې هغوی د جرینوس او د اقلیدس چې کوم نظریه یې نظر وه چې دا سترګه څنګه کار کوي، د کتو سترګه او بیا عکس دا شیشه څنګه کار کوي، نو د شیشې یا د عینکو د کوم نظریې لاندې چې هغو کار وکړو هغه هغوی چکه او نن چې الحیثم کومه نظریات چې کړې وه هغه نن په یورپ کې په ټوله تاریخي افغانیا کې چلې ده. اوس مې دا کوو چې زموږ دې مدرسو داسې سلسله جوړه کړه.
بل خو دیني عالم مولانا محمد احمد واصل واسطی چې خپل هم د مدرسې ښوونکي پاتې سوی دی وای چې د مدرسو په خواني نصاب جامع وو او پر دیني علوم سربیره منطق، فلسفه او نور علوم هم ورشول کېدل.
په مضامینو کې خو عموما فقه به شامل ده، د حدیث یو کتاب دوا به شامل وو، او دغه مروج کم فنون چې دي اصول فقه ده، فقه ده، حدیث دی، د قرآن تفسیر دی، علم الکلام دی، بنیادی مصادر وګورئ دغه ځایونو کې وو. له دغه سره سره منطق و فلسفه وه. منطق اول واره په عربي طرح منتقل کړی یا په مرتب شکل باندې ابن حزم لیکلی دی، له هغه بعد بیا غزالي و دغو خلکو په دغه باندې کار کړی. نو بیا منطقم پکې شامل شوی دی د مامون رشید په دور کې.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دوی علم او پوهه به یوازې تر دیني زده کړو نه و محدوده. څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپله هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسني نصاب پرتله په دا ډول کوي.
د نصاب لاړخ هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیماتو سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري. هغه وخت زه فکر کوم جامع و، مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي، ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي، ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي. او دغه وخت داسې نه و، هغه وخت چې بیا یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم و، تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم و چې هماغه وخت کې مروج و، د هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل.
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تیریدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وویستل شول. دا چې دا مضامین ولې وویستل شول حافظ حمیم جلالزی له عمل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي.
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسوو، یعنی موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې. نه په دې معنا چې هماغه وخت خلک چې یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولای شوای چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي. وروسته وروسته بیا د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه. دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډیره مطرح سوه، مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباوه چې ورو ورو یې د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو ترڅنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا سیمو سره تړلې وه یا ټولنو سره تړلې وه. نو دغه ډول د مسلمانانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی، یعنی که څوک دنیا علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیا باندې وپوهېږي، دې ته ضرورت نه لري چې هندسه یې زده کړي. دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتله او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علوم او تفسیر او فقه او عقاید او دغه ته ورپاتې سو.
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکي او دیني علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شای مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای. په جرمنی کې دیني عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې لنصاب د عصري علوم د استلو له کبله مسلمانان په اقتصادي او فنی توګه ورسته پاتې راغلل.
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراشو دی ترکی مدارسو ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و، لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دي په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی اصول حدیث دی فلسفه ده منطق دی ریاضیات دی دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اولو وختو کې و، لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دي مدارسونه وباسل او زه فکر کوم چې دا دی باعث وګرځېدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فنی لحاظ باندې وروسته پاتې دي.
نوموړي زیاتوي کچیري د مدارسو نصاب په خپل پخوانی حالت کې پاتې شوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای.
د اسلام د تلایي وخت غوندې اوله کې مسلمانانو دغه علم چې د دنیا او د آخرت علم ټول سره یو ځای کړی و، یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وي. مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کیږي چې خلیفہ ورته وویل چې د قضا سمت قبول کړ، د وویل چې زه نه قبولم ځکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشه منځو بیا هغه خپل فتوا کوم چې هغه دی. نو دغه علما او په خپل کار خپل کولو پیسو کې بچاته محتاج نه و او یو شغل لرلو یا به نجاری کول یا به یو ډاکټری کول یا به طبابت کول یا به نور مسائل کول.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مضامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم تر سره شوې دي، خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هرڅه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه و.
بعض زمانہ کی فلسفہ کی خلق ریاضیات میں شامل کری ہو، طبیعیات میں شامل کری ہو، طبقات الارض میں شامل کری ہو، ابن رشد و غزالی و ابن الحیثم وغیرہ پر دو بانے کار کرے ہو، ابن طفیل، ابن ماجہ، ابن مسکوائے دو خلق و کار کرے ہو، خوب آغا پدر انداز نہ ہو چیز باقاعدہ دو مدرسو کی دا سین ویلے کی دا وہ خپل ذاتی لی سر چھو، یعنی دانو چې په مدرسو کې باقاعده دا سیان درسېده، یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود وو، خو باقاعده د دغه دپاره مدارس نه وو یا په مدرسو کې دغه سیان نه درسېده. ابن سینا وو، فارابي وو، ابو نصر، دغه خلک وو، دغو خلکو کتابونه هم کړي دي.
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارسو استازي دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي، بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مضامین هم ورته وایي. له دغې یوه مدرسه د کراچي جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو څه باندې 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې هم ورکوي.
قرآن، حدیث، تفسیر، فقه او بلاغت، منطق او صرف نحو مختلف اسمعونون او فنون دیگه نه دا پراوری که گی ورودا خواه دا نصاب چکم ده دی که دی تبدیلیم راولی نکه زمین که شروع که چکم ده غیر یقی که لکه مطلب ابتدائی چکم دنیاوی سکول ده تقریبا میٹرک اپوری چکم سکول عام چکم ده غیر اغاو تا پراوری گی.
پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامعې دارالعلوم حقانیه ښوونکی اویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مضامین ورته وایي.
مدرسه پورې باقاعده د انګلیس، ریاضي او معاصر علوم او د نورو بعضې مضامین مستقل پکې شامل کړي دي.
که څه هم د یو شمیر پاکستانی مدارسو استازي او چلوونکي وایي چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړې زده کړې ورکوي، خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي. مولانا واصل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحاناتو محتمم هم پاتې سوی دی وایي چې په مدرسو کې عصري مضامین د فن یا علم په توګه نه، بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره شودل کیږي.
چوس دکنی مدرسی پا امتحانی بورڈ ممتعین بازسوین یا مدیر پا آغا کی ما سلور نصاب خوکتلی دی، یعنی یو دی جدید علوم بطور فن شامل اول پا تمام مدرسو نصابو نچما کتلی دی پا آغا کی جدید علوم نست، یعنی بطور فن لمخسرات جنسیاتو یو کتاب نستا، بطور فن پا مدرسو کی دا جغرافی یو کتاب نستا، بطور فن د ساينس یو کتاب نستا، بطور فن د انګریزي ادبیات یو کتاب نستا، د ریاضیات په خاطر کتابونه بچیو مثلا خلاصۃ الحساب وغیرہ اوس هغه نصاب وته دي، یا مثلا د طب څخه کتابونه بچیو هغه سیان بو، خو باقاعده چې د فن غوندي او وایي د څه سیان په مدرسو کې بهرال ما د معلومات مطابق ما چې څلور نصاب یا دین د نصاب کې تل دی باو د شې نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو، نو هغه به تورې فن نه و چې د فلسفه خلق زکه اخوان الصفه یا نور خالد با پر عقاید باندې اعتراضات کول، نو د هغه د جواب د پاره فلسفه ضرورتا شامل کړي و، یعنی به تورې فن نه و کوم نه د فن په تور شې نه ویل کېږي د ضرورت مثلا انگریزی او څو کتابونه ورته وای چې زموږ طالب علمان په انگریزی پوښتي، نو انگریزی کې بیا د خپل اظهار کولای شي، هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انگریزی کې منتقل کولای شي.
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ول خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي، مولانا صدیق الله فدایي په اړه څه ډول نظر لري؟
زمنګ په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه یوازې دین ته، مثلا منګه یو حدیث لرو چې پاږي کې دا د چې ته په دنیا کې دا چې وو سیګه لکه چې یا مسافر وي او یا دلار نه تیریدل کې، نو هغه وکړل چې ته وس دنیا ته ژوند کول ته کوشش د کار وکړي چې فقط مونږ کوو او داس کوو نور اخره
سرحد دی چې د اسلام د اصلي روح نه دا شی فاصله لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دي کله چې د دنیا دپاره کار کوئ نو داسې کار وکئ، داسې اساسي کار وکئ، داسې اساسي آبادي وکئ، سرکونه، تعمیرونه او دغه شیان چې مطلب و مفهوم یې دا دی چې لکه تاسو چې زر کاله ژوند کوئ، لیکن کله چې عبادت ته ځئ نو داسې عبادت وکئ چې په همدې رخته کې مړ کیږئ. لیکن موږ مرګ باندې زیات فکر کوو، لیکن دا چې د اسلامي امت آینده نسلونو ته موږ څه په ارمغان پرېښودي دي دا
پاکستان کې که یو خوا ګڼ شمېر مدرسې د ځانګړو تنظیمونو لخوا رجستر دي، نو بل خوا یو